السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې نیم ساته خبری مجله کې
I'm here to announce the completion
وارم لا افغانستان از موږ دراوتلو او د امریکایي ادباو دریم هیوادونو وګړو او افغانانو درایستلو لپاره از موږ د فوزی ماموریت د پای تر رسیدو اعلان وکړم.
امریکا افغانستان کې د خپل ماموریت پای اعلان کړ او تیر شپه د امریکایانو وروستۍ ډله هم له کابله ووتله. نړۍ او افغانانو ته دغه ماموریت پای ته رسول څه پیغامونه لري؟
نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې کلن جګړه پای ته ونه رسیده.
د افغانستان په اړه د مهمو نړیوالو ورځپاڼو مقالې درته لرو او دا به هم واورئ چې افغانستان کې د واک خلا خلک اندېښمن کړي.
ډېر تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي. مسؤلیت نشته، امنیت نشته.
نن سه شنبه د سمبولې یا وګي نهمه او د اگست یو دیرسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته راوګرځو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته ورسوه. امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت دوهې ته ولېږدوه او د ملګرو ملتونو امنیت شورا له طالبانو غوښتي د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له کابله ووځي. بشپړ خبرونه. امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنډ فرانک مکینزي د اګست د دیرشمې په مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسېدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د وروستۍ الوتکې د وتلو اعلان وکړ او د مبارکۍ پیغامونه یې خپاره کړل. مجاهد په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د شپې په 12 بجو وروستي امریکایي سرتیری د کابل له هوایي ډګره ووتل. تیره شپه د کابل په ګڼو سیمو کې د خوښۍ ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي. امریکا او ائتلاف له 1,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وویستل. د دې موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماټیک ماموریت د قطر پلازمینې دوهې ته ولېږدوه، چیرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن تیره شپه وویل د دوی ټول ډیپلوماتان له کابله وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. بلنکن دا اعلان 2 ساعته وروسته تر دې وکړ چې امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسوه. بلنکن ویلي له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پیل کړی دی، خو د ټینګار وکړ چې طالبان باید نړیوال مشروعیت خپل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خپرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندي سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دي ویل شوي. پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وړاندیز وکړ چې د پاتې یو شمېر افغانانو د خوندي لیک لپاره باید کابل کې یوه خوندي سیمه مشخصه شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي هر هغه کس چې له افغانستانه د وتلو قانوني اسناد ولري دوی د وتلو مخه نه نیسي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړې لیک کې ټینګار شوی چې افغانان باید بشری خدمتونو ته لاسرسی ولري او دغه هیواد کې باید بشری حقونه خوندي او سیاسي جوړجاړي ته زمینه برابره شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي په افغانستان کې یو لوی بشري ناورین تازه په پیلېدو دی. د ګراندي په حواله دا خبره پرون د یو ان ایچ سی آر په یوه اعلامیه کې یاده شوې ده. ښاغلي ګراندي که څه هم د خلکو د ایستلو ماموریت او د هیوادونو منډې تړلې ستایلي، خو ویلي دي چې د خلکو د را ایستلو تر ماموریت وروسته به د 9.5 میلیونه افغانانو لویه برخه په هیواد کې دننه پاتې وي او سختو بشري مرستو ته به اړتیا ولري. د یو ان ایچ سی آر مشر زیاته کړه په یو داسې کړکېچن حالت کې چې میلیونونه خلک وچکالیو هم ځپلي، په هیواد کې دننه د بشري مرستو تمویل تر ډېره بریده د ستونزو سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بایو له به حدا ډیرې دو شکایت کوي. د کندهار د اوسیدونکو لډلې زینو ازادي راډیو ته ویل چې څو میاشتو جګړو او سیاسي تحولاتو خلک سخت وزپل او اوس چې د توقع خلاف بایل وړي شوی دوی لګانو ستونزو سره مخ کړي. له دې ډلې د کندهار اوسیدونکو سناولا ازادي راډیو ته ویل
موږ د یو جنگ حالت څخه راوتلي اوس خو بیا هم خوراکي توکي غوړي بره همدارنګ اوړه تر څنګ نور شان ډېر ګران سوي دي. د هیڅ اوس هوس نه دپاره چې د ځان لپاره خوراکي توکي واخلي.
د خوراکي توکو د لوړېدو ستونزه نه یوازې په کندهار بلکې د پلازمینې کابل په ګډون په ګڼو نورو ولایتونو کې هم محسوسه ده. او په بلخ کې د طالبانو د ډلې مسؤلان وایي چې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه په منظم ډول پروازونه پیل شوي دي. شمال ختیځ زون ته د طالبانو فرهنګي مسؤل او د یاد ډلې ویان ذبیح الله نورانی ازادي راډیو ته وویل چې دا هوایي ډګر د ټولو اسناد لرونکو مسافرو پر مخ خلاص شوی. نورانی وویل چې کامیار داخلي هوایي شرکت او نور نړیوال هوایي شرکتونه کولی شي په بلخ کې له مولانا جلال الدین هوایي ډګر څخه د هیواد دننه او بهر مسافر ولیږدوي. د دوشنبه په ورځ د بلخ هوایي ډګر له کابو 15 ورځې وروسته پرانستل شو او د پاکستان درې سوداګریزو الوتکو دغه میدان ته خوراکي توکي انتقال کړل. سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یې په دې هیله چې یو خوشاله او آرامه ورځ مو پیل کړی وي راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل امریکا په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي حضور تیره شپه په رسمي ډول پای ته ورسوه. له افغانستانه د خلکو د رایستلو د بهیر د بشپړېدو او هم د امریکا د شل کلن پوځي حضور د پای ته رسېدو اعلان د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي وکړ. طالبانو هم ویلي چې بیګا 12 بجې د امریکایي ځواکونو د عسکرو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوله. طالبانو په دې مناسبت یو بل ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړي او په کابل کې د خوښۍ ډزې هم شوې دي. تفصیل یې د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسو. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینټ فرانک مکینزي د اگست په 10مه د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ.
I'm here to announce the completion of our withdrawal from Afghanistan.
غواړم له افغانستان زموږ د راوتلو او د امریکایي اتباعو درېم هیوادونو وګړو او افغانانو د رایستلو لپاره زموږ د پوځي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړم. ورسته سی ولس الوتکه د اگست در شمد امریکا په وخت ماسپخین په دروي وجو او 90 دقیقو د حامد کرزي لنړیوال هوایي دګر والو ته. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد او د دې ډلې ګڼو نورو چارواکو هم د امریکایي ځواکونو د ورستي الوتکې د وتلو اعلان او د خوشحالۍ پیغامونه خبره کړي. مجاهد په خپل ټوټر ولیکل د شپې په 12 بجو ورستي امریکایي عسكر د کابل له هوایي دګر وتل. له کابل د امریکا د ورستي پوځي الوتکې په جګېدو چې په ځایي وخت شپې شاوخوا 12 کې دي په خواله رسنۍ یو غنی ویډیو غانی لاس پلاس شوی چې ګواکې طالب وسلوالو د خوخی د ذکرې مجاهد په خپل ټوټر ولیکل په کابل ښار کې د ډزو غغونه د خوشحالۍ دي خو طالبان یې د کابو کولو په حال کې دي. امریکا بیا دا پوځي ماموریت د یو خاص هدف لپاره پیل او د جنرال فرانک مکینزي په خبره سرته ورساو.
Both the end of the military component
د نن شپه راوتل هم د خلکو د رایستلو د بهیر د پوځي ماموریت ختم ما هم د نږدې شلو کلونو د ماموریت پای ته رسیدل په ډاګه کوي. چې په افغانستان کې د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 مې لږ وروسته پیل شو. دا ماموریت چې د القاعده مشر اسامه بن لادن او نور ګڼ ملګري په کې لمینځي وړل شول ارزان پرې نه ووت. د 2001 شپې امریکایي عسکرو او ملکانو په وجل کېدو او د سبان د شلو زرو د ټپي کېدو په بیا تمام شو. بدبختانه په دې شمیر کې د امریکا دیار له هغه پوځیان هم شامل دي چی تیرونه د یو داعش انتحاری بریدګر په برید کې وژل شو. تیر نږدې شل کاله چې افغانستان په جګړو کې څومره کسان وژل شوی دي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس سورزی مخکې په دې اړه باندې ځینې جزئیات خپاره کړل. له هغې ډلې لکه څنګه چې جنرال فرانک مکینزي ویلي دي 2401 امریکایي عسکر وژل شوی دي. همدارنګه د 3846 امریکایي قراردادیانو د وژل کېدو تایید شوی دی. په دې ډله کې د افغان پوځ او پولیسو 6000 غړي همدارنګه د ناتو او ائتلافي ځواکونو 1000 یو سلو څلور سلويخت غړي شامل دي. شاوخوا 8500 افغان ملکان هم په تیرو شلو کلونو کې وژل شوي دي. د طالبانو او نورو مخالفو جنګیالیو په ډله کې بیا څه باندې 15000 کسان وژل شوي دي. شاوخوا 4500 بشرپالي او مرستندوی او همدارنګه دوه خبریالان هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي. ښاغلی مکنزی بیا ډاډ ورکړ د هغو کسانو د رایستلو لپاره به ډیپلوماتان فعاله پاتې وي چې غوښتنلیکونه یې ورکړي دي. په ټوله کې امریکا او نورو ایتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ایتلاف له 1,30,000 زیات کسان په شاوخوا 2 اونیو کې له افغانستانه وایستل. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کنت مکنزی د خلکو د رایستلو د بهیر وروستي جزئیات هم شریک کړل، خو ویې ویل ښایي شمېر راتلل
Since August the 14th, over an 18-day period.
د اگست له 14مې د امریکا پوځي الوتکو څخه باندې 9000 ملکیان د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر راوېستل. په دې کې 6000 امریکایان هم شامل دي او څخه باندې 3000 نورې افغانان او د درېمو هیوادونو اتباع دي. په ټوله کې به امریکا او د ائتلاف الوتکو په ګډه 1,30,000 ملکیان راوېستل.
Combined to evacuate more than 123,000 civilians.
امریکا داسې وخت له افغانستان ووتل چې طالبان له پنجشیر پرته په ټول افغانستان واکمن دي. شل کاله د مخه د امریکا پر رهبرۍ ائتلافي کونو په اصل کې د القاعده د ځپلو لپاره افغانستان ته ورغلل، خو د طالبانو رژیم هم ړنګ کړ. د طالبانو د رژیم تر ړنګېدو وروسته د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ موقته انتقالي او ورپسې رسمي ولسمشرۍ دوره پیل شوه او تر هغه نږدې 14 کاله وروسته واک د انتخاباتو له لارې محمد اشرف غني ته انتقال شو. ښاغلي غني تر نږدې 8 کالو ولسمشرۍ بالاخره د اګست په 15مه د طالبانو لاسه د کابل تر لوېدو وروسته افغانستان پریښود او اوس د متحده عرب اماراتو په پلازمینه
ابو زبیکره. و موریدل چې په افغانستان کې تیر شپه د امریکا شل کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول پای ته ورسید. امریکا غږ آشنا رادیو څو شی به مخکې ولیکل چې روسي امریکایي پوځي چې د افغانستان ووت تورن جنرال کریس ډوناهو دی. د امریکا مرکزی قومندانۍ د پوځ د 13 لواء د 28 هوایي فرقې د قومندان تورن جنرال کریس ډوناهو د انزور یو انزور په فیسبوک پور کړی او ویلي دی چې دا روسي امریکایي عسکرو چې له کابل ووته او الوتکې ته پورته شو. دوی وایي افغانستان سره د اړیکو نوې فصل پرانیست او متحده ایالات هیلمند دي چې دغه نوې فصل به د ډیپلوماټیک اصولو پر تګلارو ولاړ وي. دا چې د امریکا شل کلن حضور څومره ګټور وو او اوس د ماموریت پای نړۍ او افغانانو ته څه پیغامونه لري، همدا پوښتنې مې په واشنگټن کې له میشت افغان کارپوه شفیق همدم نه د مرکې په پیل کې وکړې.
په تاسو سره باید ووایم چې افغانستان ته به پیغام متفاوتی نسبت دې ته چې نړۍ ته ده. نړۍ ته خو پیغام دا و چې د دوی شل کلن ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېده، خو له بده مرغه په افغانستان کې شل کلن جګړه پای ته ونه رسېده. دا جګړه لا هم دوام لري. افغانستان کوم سیاسي نظام نه لري، یو سیاسي او حتی نظامي او ډیپلوماسي خلاکې خلق ژوند کوي، او له بده مرغه حتی افغانستان افغان وګړي هم ناهیلي دي. خو طالبانو ته بیا د خوشحالۍ خبره ده، هغوی ته د برلاسۍ او د ګټلو او د جنګ د وړلو پیغام ده.
فکر کوي امریکا په تیرو شلو کلونو کې هغه څه چې غوښتل په افغانستان کې ترلاسه کړي، که څه هم دوی وایي چې هغه هدف چې له ترهګرۍ سره مبارزه وه د اسامه بن لادن او د القاعده شبکې له منځه وړل و هغه هدف ته ورسېدل، فکر کوي دا ماموریت یې بریالی و؟
البته یو برخه بریالی و چې د القاعده شبکه مشر اسامه بن لادن دوی له منځه یووړه، خو د القاعده شبکې ترمنځ شاوخوا 29 تروریستي کړۍ همدا اوس د افغانستان او پاکستان د سرحداتو په منځ کې فعال دي، او حتی کابل کې مونږ تاسو ګورو چې داعش خپل بریدونه کوي. بلې، بدون شک خپل غچ واخیست او اسامه بن لادن له منځه یووړه، خو زه فکر کوم چې دا به هم د وخت نه مخکې وي چې ووایو چې القاعده غښتلی شوی اوس، او یا هم د توان بیا لري چې لکه 11 سپتمبر او داسې نور لوی بریدونه ترسره کړي کنه.
او همدم صاحب سیاسون خو به خامخا خپل ماموریت بریالی بولي. د امریکا ولس ځوانان دغلته د دغه جګړې په اړه څه فکر کوي؟ د خپل پوځي ماموریت د پای په اړه څه فکر کوي
ځوانان، ولسی خلک، یا پخوانی سرتیری چې افغانستان کې ډیپلوماټان کار کاو؟ په دې تور تقریبا 14-15 ورځې کې موږ ډېر نږدې سره کار کاو، خبرې م کولې. دا هم دغه نجات ماموریت کې نو دا چې کس په ما نه لیدلی که هغه پخواني لوی منصبدار او یا ډیپلوماټ یا نارینه یا ښځه و چې یو وار په ټلیفون کې را سره نه جړلې او خفګان نه ظاهر کړی، نه ویل چې ولې موږ افغانستان په داسې حالت کې پرېږدو یا بالخصوص افغانان په داسې حالت کې پرېږدو. نو د ولس پوښتنه هم دا ده چې صحیح ده چې د القاعدې سره موږ جګړه وکړو، اسامه بن لادن خو موږ لس کاله پخوا ووژه، دغه شل کاله ولې افغانستان کې یو، حتی اقل دغه لس کاله وروسته ولې افغانستان کې یو، آیا هغه هدف هم موږ ترلاسه کړی چې د افغانستان بیا رغونه او ډیموکراسي او د ښځو د بشر د حقوق او د لږکۍ او د حقوق خوندي کولو نه؟
او همدام صاحب، روسي پوښتنه، امریکا تازه اعلان کړی د بهرنیو چارو وزارت چې دوی بل افغانستان سره ډیپلوماتیک ماموریت مخ ته وړي، خو دوی دغه ډیپلوماتیک ماموریت له کابل د لانډې مودې لپاره دوهې ته انتقال کړی دی، قطر ته انتقال کړی دی، دا د افغانستان لپاره په څه معنا کېدلی شي؟
لبل مرغه دا خبر نه ده چې طالبان دا توافق کړی و چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتي، او حتی بیا وروسته د هغې نه دا توافق هم شوی چې دا سفارت د هغې ته انتقالیږي، میدان ته، هلته به پاتې. اوس چې دغه سفارت لاړه د نظامي ماموریت تر څنګ قطر ته ور انتقال شو، دا په دې معنا ده چې طالبانو یو چانس له لاسه ورکړ. هغه په دې معنا چې د نړۍ په راس کې، د نړیوالې ټولنې په راس کې د امریکا حضور او موجودیت په افغانستان کې، بالخصوص کابل کې، نه یوازې دا چې د افغانستان د خلکو لپاره بلکې حتی د طالبانو مشروعیت لپاره مستقیم یا غیر مستقیم توګه باندې ډېره زیاته مرسته کوي. نو زه فکر کوم چې که چیرې طالبانو غواړي چې منځوي نه شي او غواړي چې افغانستان بیا په تحریمونو ککړ نه شي او افغان خلک بیا خوار پاتې نه شي، نو خبر دا وی چې دغه ډیپلوماټیکي اړیکې، نظامی ځواکونه وته دغه ډیپلوماټیکي اړیکې هر څومره در چې کول شي، نه یوازې امریکا سره بلکې د نورو ډونرانو او متحدینو سره ترمیم کی.
په امریکا کې مشت افغان کتونکو شفیق همدم و چې د امریکا د شل کلن پوځي ماموریت د پای ته رسیدو پر لارو چارو او د پوځي ماموریت د پای پر پیغامونو غږید.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم مخکې دې چې نورو راپورونو ته وار وار کړو، راځي دې ته غوښ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تازه تبصره او مقاله خپرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دا امکان نشته چې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به امریکایي ډیپلوماتان په افغانستان کې پاتې شي. د مطلب لیکواله سارا جیکس په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د شنبه ورځې د خبرو یادونه کوي چې ویلي وو په افغانستان کې د شل کلن ماموریت له ختمېدو وروسته به په نړۍ کې د متحدو ایالاتونو تر ټولو لوی سفارت هم بند شي. ښاغلی بلینکن د یکشنبه په ورځ ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا امکان نشته چې امریکا به د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته په افغانستان کې سفارت ولري، خو ټینګار یې وکړ چې متحده ایالاتونه به د هغو کسانو د ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستانه ووځي. لیکواله د امریکایي چارواکو هغو ویناو ته اشاره کوي چې وایي ښایي امریکا د هغو کسانو لپاره چې غواړي په متحدو ایالاتونو کې پناه واخلي د لازمو اسنادو د برابرولو لپاره د افغانستان لپاره ډیپلوماتیک ماموریت د سیمې په کوم بل هیواد کې پرانیزي. چارواکو چې نیویارک ټایمز یې نومونه نه دي یاد کړي ویلي چې دا سفارت به یا په پاکستان کې وي یا په متحده عربي اماراتو کې، ځکه په دې دواړو هیوادونو کې زیات شمیر افغان کډوال اوسي. د نیویارک ټایمز د مطلب لیکواله زیاتوي طالبانو غوښتل چې امریکا او نور هیوادونه په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ لپاره مشروعیت وګټي. لیکواله زیاتوي چې د افغانستان د ماموریت پای به د متحده ایالاتونو لپاره یو لویه ډیپلوماتیکه ضربه وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼې د هغو امریکایي سیاستوالو تبصرو ته کتنه کړې چې وایي متحد ایالات باید بیرته افغانستان ته ولاړ شي. ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ډېر تجربه کار ډیپلوماتان، سیاستوال او پخواني جنرالان پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د راتلونکو احتمالاتو په اړه خبرداری ورکوي. ګارډین لیکي دا ډله سپارښتنه کوي چې حتی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په دې وروستي پړاو کې هم امریکا باید خپله پریکړه بدله کړي او د وتلو پر ځای د طالبانو پر ضد پوځي عملیات وکړي. د امریکا پخواني دفاع وزیر لیون پنیتا په دې وروستیو کې ویلي وو په افغانستان کې د امریکا کار پای ته نه دی رسیدلی، او زیاته کړه د امریکا پوځ به هغه مهال افغانستان ته ولاړ شي چې القاعده شبکه بیا خپلې لیکې سره سنبال کړي. همداراز مخکښ سناتور لنسی ګراهم ګواښ کړی و چې که ولسمشر جو بایدن د اګست په 1 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ کړي، نو دای به د استیزا هڅه وکړي. ګارډین همدې څرګندونو ته د اشارې په ترڅ کې لیکي چې د مخکښو امریکایي شخصیتونو څرګندونې په ډاګه ښیي چې څنګه امریکا په افغانستان کې داسې لویه ماته وخوړه. په مطلب کې راغلی دی چې په تیرو شلو کلونو کې ډېر غښتلي شخصیتونه و چې جګړه د نړۍ د هر کړکیچ د حل لپاره یوازینۍ لاره ګڼي.
سهارنۍ خبری مجله او یونیسف وایي دوی موندلې چې 9 افغان ماشومان له مور او پلار پرته بهر انتقال شوي. په افغانستان کې د دې ادارې مشر هرودولس دا خبره پرون یوه خبری کنفرانس کې وکړه. د اګست 14 لکله چې بهرنیو هیوادونو له افغانستانه د خلکو ایستل پیل کړي، لسګونه ماشومان هم په بیلابیلو پروازونو کې بهر ته رسول شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزي اورو.
له افغانستانه د خلکو د ایستلو د عملیاتو په لړ کې چې امریکا بېساري بللي، لسګونه افغان ماشومان هم بهر وړل شوي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې مشر ویلي ستونزمنه ده چې د ټولو لیږدول شوو افغانانو شمېر وړاندې شي، خو دوی تر دې دمه د 9 افغان ماشومانو درک لګولی چې له والدینو پرته بهر انتقال شوي. د یونیسف افغانستان څانګې مشر هرو دولیس په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د مطبوعاتو څانګې لخوا جوړ شوي کنفرانس ته له کابله په دې اړه معلومات ورکړل.
مونگ لی افغانستان به هر نش بیت ما شمان تحقیب کری او پلت که یو چه بیرتا لخپل والدین سر یوزای کرو دا یو پیچلی پروسه ده.
خغلی هره دلیس زیاده کرده ده یونیسف کارکون که ده دوگو بی سرپرست انتقال شو ما شمانو ده مندلو او بیرتا لخپل کورنوی سر ده هغوی ده یوزای اولو معمولیت تا دوام ورکوی. هغه ویل ده نری بی لابیلو هیوادونو تا ده دوگو ما شمانو ده رسیدو راپورن ور رسیده لی او حتی کیگی چه ده ما شمانو لپار پا مشخص و خوندی سیمو که وساتل شیم.
په کابل کې زموږ د ماشومانو د ساتنې ټیم د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره اړیکې نیولي چې دغه ماشومانو ته یې ځای ورکړي. دا کار د دې لپاره کوو چې د ماشومانو د پتې لګولو پروسه پیل شوی او هڅه کیږي چې دا ماشومان بیرته له خپلو والدینو سره یو ځای شي. دا یوه دوامداره پروسه ده.
په دې وروستیو کې امریکایي رسنیو هم د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې 40 افغان ماشومان ځانونه امریکا ته رسولي. د امریکا د روغتیا او بشري خدماتو وزارت ویلي یو شمېر افغان ماشومان چې له والدینو پاتې دي یا څوک ورسره نه وو، د کډوالۍ او بیا هستوګنې ادارې ته معرفي شوي څو لازمې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د اګست له نیمایي راهیسې لکله چې طالبانو په کابل ولکه ټینګه کړه، بهرنیو هیوادونو په سر کې امریکا د خپلو ادباو، پوځیانو، افغان همکارانو، بشرپالو، مدني فعالانو او خبریالانو د ایستلو بهیر پیل کړ. د خلکو دې بې ساري ایستلو بهیر ګڼ هغه کسان هم په هوایي ډګر ورمات کړل چې د بهر تلو لپاره اسناد نه لرل. ځینو چې پخوا له رسنیو د ګڼو پام وراړولی، یوازې په تذکرو، د بهرنیانو په بزنس کارتونو او بي ویزې پاسپورټونو ځانونه هوایي ډګر ته ورسول، او د راپورونو له مخې لسګونه یې په دې بریالي هم شول چې په بېلابېلو پروازونو کې له افغانستانه ووځي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د یونیسف اړوند په راپور کې پاتې کیږي، خو یونیسف د افغانستان په اړه ویلي دي چې دغلته د ماشومانو لپاره حالات ډیر ترنګل شوي دي. د یونیسف په یو راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې ماشومان او کورنۍ له اساسي حقونو اوس بې برخې دي. د دغه سازمان سیمه ییز مسؤل ویلي کروان وضعیت دوام عمومي اټکل دا دی چې له 5 ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخامخ شي او دا به په یو جدي ګواښ بدله شي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلي چې دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته په افغانستان کې اړتیا لري. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شي.
په افغانستان کې وروستي پرمختګونه او د طالبانو له لوري د دغه هیواد سقوط د هر وګړي په ژوند سیوری غوړولی. په دې لړ کې ماشومان چې د ټولنې تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي، تر ډیره ځپل شوي دي. له دې سره ډیری افغانان له خپل نامعلوم راتلونکي څخه اندېښمن دي. 50 فرید احمد چې دوه واړه بچې لري وایي چې وروستي بدلونونو سره ټولې هیلې خاورې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنېدو سره یې دنده له لاسه ورکړې او اوس مهال د ژوند د اړتیاو پوره کولو توان هم نه لري.
د تشویش لرو د دې نه چې مونږ آینده څنګه کېږي، د مونږ د زامن آینده څنګه کېږي،
د یونیسف په راپور کې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد شوی. یونیسف ویلي چې ګڼ شمېر ماشومان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او له روغتیایي خدماتو محروم دي. د دغې ادارې سیمه ییز مسؤول جورج لاریارجی ویلي چې که چیرې وضعیت همداسې وي، اټکل دا دی چې له 5 کلنۍ ښکته 1 میلیون ماشومان به له خوارځواکۍ سره مخ شي. د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې څه باندې 4 میلیونه افغان ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي چې 2.2 میلیونه نجونې دي. ښاغلي جورجیا په دغه راپور کې لیکلي، آیا موږ کافي سرچینې لرو چې ښوونځي پرانیستي وساتو او ډاډ ترلاسه کړو چې نجونې او هلکان په خوندي ډول زده کړې کوي؟ دغې ادارې په خپل راپور کې ویلي، په وروستیو کې له 192 هیوادونو د مرستې غوښتنه شوې او له مرسته کوونکو ادارو هم غوښتنه شوې چې له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. له بلې خوا د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ویلي، دا مهال څه باندې 40% وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه سازمان په ټویټر پاڼې لیکلي، موږ ژمن یو چې پاتې شو او بشري مرستو ته دوام ورکړو. دغه سازمان د سربنا برابرولو، لومړنیو اړتیاو، بیړنیو روغتیایي خدماتو او محافظتي مرستو چمتو کولو سره له زیانمنونکو سره مرسته کوي.
امریکا په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن حضور چې د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه یادیږي پای ته ورسوه. د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ مشر جنرال کینډ فرانک مکینزي د اگست په 1/2 مازدیګر مهال د دې ماموریت د پای ته رسیدو اعلان وکړ. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې 13:12 د امریکایي ځواکونو وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګره پورته شوه. په کابل کې په همدې مناسبت هوایي ډزې شوي او اورشیندونکي پټاقۍ هم هوا ته پورته شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له کابل خپل ډیپلوماتیک ماموریت د قطر پلازمینې دوحې ته ولېږدوه، چېرته چې طالبان هم سیاسي دفتر لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن 13 وویل، د دوی ټول ډیپلوماتان له کابل وتلي او افغانستان کې سیاسي ماموریت ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پریکړې لیک په خبرولو له طالبانو غوښتي چې افغانانو ته له هیواده د وتلو اجازه ورکړي. دغه پریکړې لیک د امنیت شورا په پرونی غونډه کې خپور شو، خو پکې د خوندې سیمې د رامنځته کولو په اړه څه نه دی ویل شوی.